द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د دسمبر 14 د چي د لیندۍ میاشتې له 22 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن لس نیمې بجې دي زه فواد لامی د درې ساعته سرانه خبرونه په وروستۍ خبري برخه کې ساسو کور به يم لومړی هم سر ټکی د پاکستان په بلوچستان صوبې کې کوټې ته روان یو بس په تیلو بار یو پیک اپ سره جنگیدل او سخت مرګ ژوبلې اړولې ده ول کې چې په دې بس کې شاوخوا 50 کسان سپاره وو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات د څو ورځو لپاره ځنډیدلې دي بل اړخته امریکا وایي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي او په هند کې د دریو گاونډیو ملکونو غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکول او قانون پر ضد له تشدد ډکه مظاهری شوی او تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو خبر تایید شوې ده او اوس هم پوره خبرونه د بلوچستان صوبې په قلعه سفلا کې د مسافرو یو بس له پیک اپ ګاډي سره چې پټرولي بار کړی وو ټکر کړی او زیاته مرګ ژوبلې اړولې ده لیویز چارواکو ویلي چې د مسافرو بس د کوټې په لور روان وو چې د قلعه سفلا په کانمترزي سیمه کې له پیک اپ سره ټکر شو او دواړه ګاډي له سړک لاندې درې ته ولوېدل او اورونه واخیستل په دې پیښه کې تر اوسه د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او ښایي دا شمیره نور هم لوړه شي ول کېږي چې په بس کې د ټکر پر وخت شاوخوا 50 مسافر سپاره وو افغان طالبانو ویلي په قطر کې له امریکا سره تازه مذاکرات ځنډیدلي او د خبرو دواړه اړخونه به له خپلو اړوندو مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته بیرته خبرو ته کښېني په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین پر ټویټر لیکلي چې د ملا برادر اخوند په مشرۍ دوی مذاکراتي ټیم څو تنو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ له امریکایي ټیم سره کتلي دي او پر دې موافقه کړې چې په خبرو کې وقفه راولي بل خواته د افغانستان د پلوونه هم وبخی د امریکا له اړخ نه هم زلمی خلیزاد په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه په وروستۍ ورځ مذاکراتو د طالبانو په وړاندې سخت غوسه څرګند کړي چې ولې ورځ مخکې په بګرام ته نږدې ترهګریز برید کړی دی او په هغه کې ګڼ شمیر کسانو ته زیانونه رسولي دي چې هغه عام خلک دي په قطر کې د په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان افغانستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت برګونونه راپارولې دي د هند په اسام ایالت کې تشدد آمیز احتجاجونه شوي چې د دې احتجاجونو د ټکولو لپاره هند خپل زرګونه تن عسكر اسام ته استولې دي د اسام ایالت په سرکار کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان شوی وو خو قهرجنو احتجاج کوونکو دا کرفیو ماته کړله پولیسو دوه احتجاج کوونکو چې کرفیو ماته کړې و په ګولوي وښتل او وژل د آسام احتجاج کوونکو نه غوړي چې له گاونډي هیواد بنگلاديش څخه ورته نور کډوال راوستل شي بل اړخته ځینی نور بیا دانی وکه کوي چې د هند آئین سیکولر یا غیر مذهبي دی نو داسې قانون باید پاس نشي چې یوازې غیر مسلمانو کډوالو ته شهریت ورکړي په برتانیا کې د زیارت یا پنځمه په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول او غړی مخکې د برتانیې سترې رسنۍ بي بي سي د رای ورکونکو سره د مرکو پر اساس پیشبيني وکړه چې په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن په مرشي محافظه کار ګوند به ګټون کوي خو یاد دی وی چې تر اوسه کرانه نتایج نه دی راښکاره شوی بلکې د لندن په وخت د جمعې ورځ په سهار به اعلان وشي د برتانیې خلک د زیارت په ورځ په داسې حال کې ووټونه ورکړل چې دا درې کاله په هغه ملک کې د بریگزټ یا اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو پر سر ډیر ناندرې روان دي په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن رقیب جرمی کوربن چې د کارګر ګوند مشر دی ویلی و چې که کامیاب شي نو د بریگزټ د پریکړې په اړه به یو ځل بیا ریفرندم اعلان کړي د امریکا صدر ډونالد ترامپ یو صدارتي فرمان جاری کړ چې مقصد یې د امریکې په کالجونو کې د یهودیانو خلاف د زیاتېدونکې کرکې او نفرت سره مقابله کول دي صدر ترامپ دغه فرمان د شروع یا چهارشنبې په ورځ د یهودیانو په یوې مذهبي دستوري هانوکا کې چې په وایټ هاوس کې جوړه شوې وه لاسلیک کړ د صدر ترامپ د فرمان تر مخه پس له دې که کالجونه او پانتونونه په خپلو کیمپوسونو کې د یهودیانو خلاف تفریقي چلند ختم نه کړي نو مرکزي حکومت پرې مالی مرستې بندولی شي د میانمار مشر آنګ سان سوچی په حق کې د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه وغوښتل چې د میانمار د پوځي عدالت سیستم په نړیوال انصاف بدل نکړي. د جرمونو نړیوال عدالت چې مرکزی هالند په حق خار کې دی، دا درې ورځې د میانمار د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د غیوات د فوج پر خلاف د مقدمی اوریدنه وکړه. په دې اوریدنه کې د میانمار وکاله د غیوات د خارجه چارو وزیر او منل شوی مشر آنګ سان سوچی وکوله. او د افریقا بر اعظم په یو هیواد کامیرون کې چارواکو ویلي چې د بوکو حرام اسلامي توندرو ډلې ترهګرو په دې ورسوي کې د نایجیریا له خاورې څخه د سرحد نه په تیرېدو په کامیرون کې پر کلیو روزانه حمله کړي او په تیرو څو میاشتو کې کم از کم 10 کسان هلته وژلي دي. په کامیرون کې پر دې ستونزې باندې د امنیتي چارو د لوړې کچې یو غونډه هم شوې ده. بوکو حرام ډله د 10 کال کې چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو اسلامي خلافت د جوړېدو په خاطر جنګیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغ لیز مو غاګل واشنگتن ڈی سی نه اوري او دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه ختم شول. او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، مهمه خبره د ورځې دا ده چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې کوټي تروان یو بس په تیلو بار یو پیک اپ سره جنگیدلې او سخت مرګ ژوبلې اړولې ده. ویل کی چې په دې بس کې شاوخوا 50 کسان سپاره وو. دا چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده د بلوچستان او روسي شمیرې د مړو او د زخمیانو سیدی په دې ټولو به مونږ ته معلومات راکړي. زموږ خبریال حافظ شیرانی چې همدا اوس د ټلیفون پر کرخه له مونږ سره دی. شیرانی صاحب، سړی مشه په خیر راغلی. د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. لکه څنګه چې تا د ډیوا اوریدونکو کوټونکو ته وویل، د مسلم باغ د پولیسو په وینا چې دغه پیښه نن د پاکستان د سهار پر 15 بجې ته نږدې هغه وخت رامنځته شوه چې کله له کوټي څخه په تیلو یا ډیزلو پټرولو بار موټر د ژو پر لوی سړک باندې روانو او له هغه خوا د کلاسیک کلا سیمه ده د کار متر ځای په نامه باندې د ته نږدې د مسافرو له بس سره ټکر شوی دغه پیک اپ موټر چې په نتیجه کې تر اوسه پوري د مسلم باغ د پولیسو په وینا 12 کسه وژل شوی او یو کس هم بچت شوی دی. خو تر اوسه پوري دا لا نه ده معلومه چې په وژل شوو کسانو کې زنانې او ماشومان څومره دي او آیا دغه تعداد یا شمېره نور هم زیاتېدای شي او کنه. ولی چې د پولیسو په وینا چې کوم خلک په دغه پیښه کې وژل شوي دغه ټول په اور سوزل شوي دي او د دوی جسدونه اوس د کوټې په لوري راخستي. خو تر اوسه پورې دغه لا معلومه نه ده چې دغه خلک څوک دي. خو پولیس شایي چې بس له ډی جی خان څخه د لورلای پر لاره و کوټې ته روان وو، یعنی د پنجاب ایالت څخه بلوچستان ایالت ته راتلو او په هغه کې مسافر ناس وو. تر اوسه پورې چې کوم معلوم شوي کسان دي هغه بیا له شایي خو په هغه کې 12 وژل شوي او یو کس بچت شوی دی. د دې تر څنګ چې کوم موټر یا دیږي چې هغه په پښولو بارو په هغه کې هم دا لانه ده معلومه چې څو کسان وو، یو ډرایور وو او که نور ملګري هم وو. خو چې تر اوسه پورې د مړو کنفرمیشن یا هغه شوی دی هغه دا دی چې هغه 12 کسان وژل شوي او د هغوی جسدونه د کوټې سیول روغتون تر اخیستي چې بیا به وروسته د ډی این ای له لارې د هغو معلومات کې ولې چې غزیات سوزل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه خلکو کې ماشومان زنانې او لام سپرژري څومره دي او دا څوک دي.
شیرانی صاحب، تاسو ویلې چې پیک اپ ګاډۍ له تیلو ډکو، نو په دغه معلومه شوې ده کنه چې دغه پیک اپ موټر څومره تیل لګول دا څه ډول تیل و د کوم ځای اخیستي و؟ آیا دا د کاچاک تیل و؟ دا په قانون برابر تیل و؟ په پیک اپ کې څنګه تیل لګول؟ تیل خو باید په ټانکرونو کې ولګول شي.
هم دا چې دا چې دا د کاچاکو تیل دی ولې چې په بلوچستان کې له تیرو څو کلو څخه راځي د ایران له ایران څخه پر بلابیلو لارو خاص چې کوم د کاچاکي تیل دی هغه راوړل کیږي او بیا د بلوچستان و بیلابیلو سیمو ته وړل کیږي. خو دا تر اوسه پورې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې وو چې هغه مستون کلات او د نور ټولې ضلع چرته دي په هغه کې دغه تیل کاچا کېدل. خو اوس د تیرو نږدې یو کال څخه له کوټي څخه د بلوچستان و شمالي یا پښتني سیمو ته مو دغه تیل په کاچاکي سره وړل کیږي چې په هغه کې پټرول او ډیزل دواړه دي چې کم قانوني تیل دي هغه په لویو لاریو کې یا د تیلو چې کوم ځانګړي ټانکرونه دي په هغه کې وړل کیږي. خو چې د کاچاکي کوم تیل دي پټرول او ډیزل چې غله ایران په خاصه توګه دا وړل کیږي هغه په دغو وړو موټرانو کې پیک اپ موټران دي او داسې هم نورې سراچې داسې موټران دي چې په هغه کې دغه وړل کیږي. هغه هغه څه فکس سایز معلوم نه دی چې هغه به دومره وي. خلکو له ځانه غټې غټې ټینکۍ پکې جوړې کړې وي او بیا په د داسې پلاستیکونه دي لکه کوم بوډي چې دي په هغه کې دغه تیلو ته جوړ کړي او وړي. یاد دی وي چې داسې پیږي د کوچې ژوب او تر دې زیاته د کوچې کراچۍ پر لوی لارې یا لوی سړک باندې شاوخوا په سلاو بلکې کده چې وسی چې په زراو پیښې رامنځته شوي چې په هغه کې په سلاو انساني ژوند له لاسه ورکړل شوی. حکومت پر دې باندې وخت نا وخت بندیزونه لګولي خو بیا بیرته اخیستي. دا خبره هم دلته د یادونې د چې د بلوچستان ایالتي حکومت لخوا څخه دلته پر دې باندې تر اوسه پورې داسې ښکاره پابندي نه ده لګول شوې. البته ویل کیږي چې ودې ته په غیر اعلانیه توګه اجازه ورکړې او یو قسم قانوني رنگ دی کاروبار اوس اخیسته دغه د کاچاکې تیر راوړل او دلته بیا په بیلابیلو سیمو تر سوال د پاکستان د پېټرول یا چې دلته کوم پېټرول پمپونه دي دا غوي د یو ترجمان چې ما سره وخت مخکې خبرې شوی دغه په وینا چې د بلوچستان کې شاوخوا 200 د قانوني پېټرول خرڅولو پمپونه د ایراني پمپونو د تیلو لراوړلو لوج څخه بند شوی ولې چې خلک وزلاره تیل زیاته کاروي.
ډېره مننه شیرانی صاحب. ژوند دې وسه.
مننه.
بیا هم خراغلی په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت غبرګونونه راپارولې دي او د هند په اسام ایالت کې تشدد آمیز احتجاجونه هم شوي چې پکې تر اوسه 2 تنه وژل شوي دي. د پدې اکله زموږ همکار نصیر کاکړ یو رپورت چمتو کړی چې په ګډه یې سره اورو.
د هندستان په شمال ختیځ ایالت آسام کې د پنځشنبه پر ورځ په زرهاو کسانو د هغه قانون په ضد احتجاجونه او لاریونونه کړي چې لوري به له گاونډیو هیوادونو څخه ور مهاجر سوو غیر مسلمانانو ته د هندستان وګړیتوب ورکول کیږي. د ای پی خبری اداره وای پولیسو په دې محل د ګرز بندیز د امر سرغړونه کوونکې 2 کسان په ډزو وژلي او په لسګونو نور یې نیولې دي. راپورونه وایي د آسام په مرکز ګوهاټی کې سلاح او کسانو د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف ورزي وکړه او ټایرونو ته ور ورته کړ. که څه هم دغه مظاهرچیان پولیسو ته توپاره کړل خو بیا به په ډلو کې راغونډسول او اورونه ولګول لارې او کوڅې وتړلې او له پولیسو سره نشته وسوي. د آسام د پولیسو مشر باسکر مهنتا ویلي عسکرو له تشدد سره مخ ضلعو کې په سړکونو مارچ کړی او د ګوهاټی او دیبرو ګاډ په ضلعو کې یې له پولیسو سره کومک کړی. د احتجاجونو له امله هلته د اورګاډو او الوتکو تګ راتګ هم اغیزمن سوی او خلک د اورګاډو په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې بند پاته وو. دغه احتجاج کوونکي د وګړیتوب د قانون ځکه مخالفت کوي چې اندېښنه لري ډیری خلک به سرحدي سیمو ته ولاړ سي او هلته د ځایي خلکو کلتور او سیاست باندې به اغیز وکړي. دغه قانون د چهارشنبه پر ورځ پارلمان منظور کړی او د صدر له لاسلیک وروسته به عملي سي. په آسام کې د تشدد پیښې په داسې حال رامنځته شوې چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبې به په یو څو ورځو کې هغه ایالت ته سفر کوي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه حالت روان دی. د هندستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رویش کومار ویلي چې د جاپان د وزیر اعظم د ټاکل سوی سفر په اړه تازه معلومات نه لري.
سچای تو یہ ہے کہ ابھی میں استھتی سپشت کرنے کے استھتی میں نہیں اور فی الحال ابھی میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے اور اسی لیے میں اس سمے ابھی کی استھتی میں فی الحال میں
هغه وای رشتیا داد چې زه اوس په دې حیثیت کې نه يم چې په دې اړه څه ووایم. زه تازه معلومات په دې حق لنلرم چې دا وخت یې له تاسو سره شریک کم. بلخوا د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی په یو ټویټ کې خلکو ته خواست کړی چې پر امن دی اوسي او زیاته کړې ده چې ډاډ درکوم هیڅ څوک هم ستاسو حق ځانګړی شناخت او شایسته کلتور له تاسو څخه نسی اخیستی دا به نور هم وده کوي او شکی ژبه د آسام په ایالتي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د بیبراتا سایکای د رویټرز خبري ادارې ته ویلي
جو گورنمنٹ کا ایشورنس تھا جو آسام کو جنگن کو دیا گیا تھا آسام ودھان سبھا میں اس کا بارے میں اور ڈسکس کرے
هغه وای د آسام او خلکو ته د اسمبلی لخوا د ورکول سوی ډاټ په اړه باید نور بحث وسی موږ به یو قرارداد راوړو او خلکو ته به ووایو چې تاسو د وګړیتوب د قانون په اړه اندیښنه مکوئ د وزیر اعظم نریندر مودی ملت پاله حکومت وایي چې د وګړیتوب د قانون هدف د هغو لژکیو ژغورنه کول دي چې له بنگلاديش پاکستان او افغانستان څخه هلته مهاجر کیږي آسام له بنگلاديش سره سرحدي پوله لري او احتجاج کوونکي وایي له قانون څخه به هلته د مهاجرینو یو سیلاب ورسي دوی دا هم وایي چې د سیکولر هندوستان په اساسي قانون کې مسلمانانو ته د ژغورنې ورکولو څه ذکر نسته په یوه وخت کې امنیسټي انټرنیشنل هم د وګړیتوب په قانون نیوکه کړې دي
د امریکا په کانګرس کې د قضایي چارو کمیټې دیموکراتانو او ریپبلیکنانو د صدر ترامپ د مواخذه کولو د دفو پر سر تاوده بحثونه وکړل بل پلو آینده انتخاباتو ته د صدر ترامپ کمپین وویل چې هیڅ دیموکرات کاندید به یې انتخاباتو کې سیالي ونی شي کړی محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره
د امریکني کانګرس عدلیه کمیټې د زیارت یاد پنځشنبه پر ورځ د صدر ترامپ ته مواخذه کولو د فیصلې توثیق کړې خو د امریکا په سیاست کې دوه غټ سیاسي پارټي ریپبلیکن او ډیموکراتس په دې خبره یو بل سره اختلافات لري
They issued 2800 subpoenas, 500 warrants and spent over $25 million of taxpayer dollars and came up with nothing.
So before I close I want to speak directly to my Republican friends. Wake
په صدر ترامپ ته مواخذي کاروای په لړ کې دوه الزامات دي یو دا چې د کال 2020 راتلونکو انتخاباتو وړاندې خپل ممکنه سیال جو بایدن په سیاسي توګه زیانمن کولو لپاره یوکرین نه د هغه خلاف پلټنې شروع کولو لپاره د خپل صدارت څوکې استعمال کړي دي او یوکرین په خپل غرض کانې کولو لپاره فوزي امداد په بند کړي او دویم دا چې د ځان خلاف د کانګرس د پلټنو مخه نیولو په غرض یې د قانون په لار کې خندانه چول په دې موضوع د کانګرس ډیموکرات او ریپبلیکن غړو یو بل سره ډیر ګرم او تراخه بحثونه کړي دي صدر ترامپ دې سره د امریکا سلورم صدر جوړ شوی چې د مواخذه کاروایی پیچلې دي او دا سړومبه صدر دی چې خلاف یې د مواخذه کاروایی روان وي خو دې بیا د انتخاب لپاره ولاړ وي صدر په خپل دفاع کې وایي چې غلط یې نه کړی او ډیموکراتان امریکا په نړۍ کې شرموي د صدر ترامپ ته پاټه ریپبلیکن غړي هم د صدر ترڅنګ کلک ولاړ دي د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی کوم چې ډیموکرات نه نن پخپل خبرو کې ډاډه وا چې را روانه هفته به کانګرس کې د ووټ لپاره ډیموکراتس د صدر د مواخذه یا د امپیچ کولو لپاره کافی ووټونه ولري او د ریپبلیکنز ضرورت په ورته راپېخ نشي خدای هم ویل چې د کانګرس غړي دي د ثبوتونو په اساس خپل فیصله وکړي هغه ویل
دی فیکټ از دټ وی ټیک ان اوث ټو پروټیکټ اند ډیفند د کانستټیوشن اف دی یونایټیډ سټیټس
حقیقت دا دی چې موږ د امریکا د اساسي قانون د دفاع سوګن پورته کړی دی څوک هم د قانون نه بارا تر نه دي او صدر باید د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس په لار کې د خند جوړیدلو جواب ورکوي د مواخذه یا د امپیچمنت د دې عمل به په دوانو پارتو راتلونکي کال 2020 امریکني صدارتي انتخاباتو کې اثر وی ځکه چې امریکنیان په صدر لګیدلې تورونه او د صدر نه د حساب غوښتل یا هغه د واک نشړل آیا د کانګرس کار دی او کو د وټرانو په خبره تقسیم دي صدر ترامپ د مواخذه په کاروایانو کې د ګډون نه انکار دی او نن یې په ځان لګیدلې تورونه یو ټوکه هم بللې خو میرمن پلوسی دریز لري چې صدر ترامپ په غلطه دی او د ده خلاف لګیدلې تورونه ډیر مضبوط دي ډیموکراتان وای د رابرټ مولر د تفتیش نه هم دا ثابته را چې صدر انتخابات ګټلو لپاره غلطه طریقه خپل کړې و او اوس هم د خپل ګټ لپاره انتخابي عمل زیانمن کوي د کانګرس عدلیه کمیټه کې د امپیچمنت په اورونه دروازه لګیدلی او د ټرمپ ریپبلیکن پارټي او مخالف ډیموکرات پارټي غړو یو بل سره تود بحثونه کړي. ډیموکراتس دا عمل خپل فرض ګڼي او د ریج لري چې د صدر د آئینی جرمونو لړۍ بندبل پکار دي.
And I know that nobody is above the law.
Democrats Jeff Van Drew and Colin Peterson don't support the president, but they don't support this hot garbage impeachment either.
ولې ریپبلیکنز دا عمل او دا د امریکا د راتلونکو لپاره زیانمن ګڼي. سر ټرمپ په دې کاروایانو کې برخه نه لري خو په ټی وی ګانو دا ضرور ګوري او خپل عکس العمل په ټویټر ښایي. کانګرس تمه ده چې را روانه هفته د کرسمس د چټیانو وړاندې په دې عمل باندې ووټ واچوي او سینټ ته یې د کال 2020 مقدمې لپاره وړاندې کړي.
په برتانیې کې د سپیکټیټر مګزین یا د مجلې په نامه یوې رسنۍ د مسلمانو او یغورو په حق له یو مضمون چاپ کړی دی چې د نړیوالو مکتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په باب له د غربي ملکونو او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو کې دیمار خبرونه او مضمونونه خوريږي. د چین حکومت د تیرې سمودینه د سینکیانګ د لسو لکو نه زیات مسلمانان په نظربند کیمپونو کې اچولي دي. نن د برتانیې په مشهور هفتیز میگزین دی سپیکټیټر کې د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو دننه د حالاتو په حق له د نامتو خبریال د هیرالډ ماس یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو د دننه حالاتو په باب لا زړه بوګنونکي خبرونه. هیرالډ ماس د خپل ریپورت شروع د کازک نسل د یو مسلمان سبزی فروش د خیرات سمرخان د داستان نکړی دا چاچې په سینکیانګ کې د سبزی خرصولو کار کولو. هیرالډ لیکي چې سمرخان سبزی فروش چې پولیس تانی ته وغوښتو نو دته نو معلومه چې دی ولی تانی ته وغوښتې شوی دی. سمرخان وایي چې پولیس زما د جیبونو تلاشي وکړه، لاسونه رااله تړلي او پورته ساتلي وو. بیا د اختونو پختونو لپاره ډېرې ورځې په اوالات کې وساتلم او خوب ته به نه پرېښودم. سوره دې پسې رااله سترګې وتړلي، ګاډي ته وخېجولم او خار سره نږدې التائی نومي خاریه کې نظربند کیمپ ته بوتلم. سمرخان د کیمپ دننه د حالت سپیکټیټر میگزین ته د بیانولو په موقع وی چې د کیمپ چینی واکدارانو به مونږه هر ورځ په قطار کې ودرولو. اول به راته حکم راکو چې خپل دین اسلام پسې خډیر کنزلو کوي او بیا په اسک آواز د دې خبرې تصدیق کوي چې مونږ د چین د قوانینو احترام کوو او اسلام سره مو هیڅ تعلق نشته. سمرخان وی چې در وټه راکولو نه وړاندې به را باندې د صدر شیپینګ د زنده‌باد ناری وهلی. سپیکټیټر میگزین په خپل ریپورت کې نور لیکي چې د چین حکومت په تیرو دوو کالو کې په ډیره خفیه طریقه په دنیا کې د ټولو نه لوی نظربند کیمپونه جوړ کړي دي. نن ورځ په سینکیانګ کې د یو زرو نه زیات نظربند کیمپونه موجود دي چې د لسو لکو نه زیات مسلمانان پکې نظربند پراته دي. د چین سرکاري اهلکار شپه ورځ لګیا دي د دې مسلمانانو د ذهنونو بدلولو او د دوی د دماغونه د دین اسلام د فکر او د تصور وستو کوششونه کوي. د چین حکومت خو په داوا سره دا خبره کوي چې په کیمپ کې هیڅ زور ظلم نه کیږي، خو سمرخان سبزی فروش باندې د کیمپ دننه دومره الون بلون تیر کړی شوی او تشدد پی شوی دی چې هغه په آخر کې د ځان د وجلو کوشش کولو. سمرخان وایي چې ما سو سو ځله دیوال سره خپل سر وغلی دی ځکه چې زه د کیمپ دننه نور یو ورځ تیرولو ته تیار نوم. اخیر د کیم چینی واکدارانو زه اسپتال ته بوتلم او د اسپتال نه خوشی کم. سمرخان وایي چې د ازادي دو سره سم دستی زه قازقستان ته لارم. د سپیکټیټر میگزین خبریال هیرالډ ماس لیکي چې د نظربند کیمپونو د کتو د پاره غیر چینی خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي، خو ماس وایي چې زه اوس په ډیره خفیه طریقه سینکیانګ سیمې ته نه وتم او د بهر نه مې دغه کیمپونه وکتل. دی وایي چې د سینکیانګ د هر خار ان چې د وړو وړو کلو په لارو کوڅو کې د سارنې کیمرې لګولې شوې دي او په دغو علاقو کې د میشته هر تن شپه او ورځ سارنه کیږي. په وټولونو دکانونو او عوامي ځایونو کې سخت پیرې ادرولې شوې دي او هر شپږ اوسوه ګده فاصله کې نوې نوې تاڼې جوړې کړې شوې دي. هیرالد وای زچ د سینکیانگ په سومره خارونو کې وګرځیدم، ما اغلته د مسلمانانو جماعتونو ته تالی پرتی ولیدی. څوک هم د ویرې جماعتونو ته د مانځه لپاره ورننوتی نشي. په سینکیانگ کې د میشتو یو غور او کازک نسله مسلمانانو ژوند په لوی عذاب کې پروت دی. په خارونو کې ځای په ځای پولیس والا د مسلمانانو تالاشی کوي. خارونو ته ننوتونکو لویو لویو جرنیلی لارو باندې چیک پوسټونه جوړ کړی شوي دي او په دې باندې صرف مسلمانان رئیسارولی شي.
د میانمار مشر آنګ سان سوچی په هاګ کې د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه وغوښتل چې د میانمار د پوز پر وړاندې د هغه د قتل عام مقدمه چې پرې اوریدنه کیږي واپس کړی شي. په دې هکله مجاهد جواد یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د دې میاشتې په سر کې د میانمار په لویدیز خار پاتین کې د روهینګیا په لسګونو مسلمانان له ګڼې ګوڼې په ډکو خونو کې اچول شوي وو. دوی په هیواد کې د غیر قانوني سفر په تورونو باندې بند شوي وو. د بشري حقوقو ډلې وایي داسې شواهد شته چې د روهینګیا په مسلمانانو باندې اوس هم پراخ تاوتریخوالی کیږي. له 45 رایټس ډلې څخه جان کوینلی وایي
روهینګیا ار نات ګرانټډ فریډم اف موومنت، وی هاف ډاکومنټډ ریسنټلی فورس لیبر اف روهینګیا.
د وای روهینګیانو ته د ګرځېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. موږ ته په دې وروستیو کې داسې اسناد هم ترلاسه شوي چې دوی باندې په زوره کار کیږي او د طبیعت په حق یې محدودیتونه دي. موږ په دې باور لرو چې په راخین ایالت د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره به د عدالت نړیواله محکمه بیړني ګامونه پورته کړي. د میانمار دولتي کونسلری آن سان سوچی په روانونه کې دغه هواد له پاو څخه په هغوی د لګیدلو تورونو څخه دفاع وکړه چې ګواکې دوی د روهینګیا مسلمانانو ټول وژنه کړې ده. هغه وویل پاو یوازې د ترهګری په وړاندې لازم ګام پورته کړی دی. دا وای میانمار له محکمې څخه غواړي چې دا کیس ته ل خپل نوملړ څخه وباسي، ځکه لدی سره د ټولنو د بیرته یو ځای کېدو په لاره کې شکونه او بې باوري رامنځته کیږي او ورسره پخلاینه نشونی کیږي. په محکمه کې د هغې له ښکاره کېدو او ویناو سره په لویدیز کې زیات خلک مایوس شوي دي. د روهینګیا د بشري حقونو یو فعاله یاسمین الله وای دا وای دا چې دی هر څه سپین صاف وګڼل او خپل ډلې پاکه وبلله او د ټول وژنې جنسي تیری او د نژادي تاوتریخوالي په اړه یې هیڅ هم ونه ویل، نو دا پر اختیار هم ډیره خفه کوونکې ده. آن سان سوچی یو وخت پوز په وړاندې د بشري حقوقو یو نړیواله دفاع کوونکې بلل کېدله. نوموړي له پوز سره تر 2010 کال پورې دوه لسیزې بندي وه. هغې په 1991 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده او په 2014 کال کې د میانمار د ملکی حکومت مشره شوه. پخوانی ملاتړ یې پرې اوس نیوکې کوي او پرې تور لګوي چې د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د روانو ظلمونو په درولو کې پاتې راغلي. په انګلستان کې له بارما کمپین څخه مارک فارمنر وای
شي واز وان پرسن هو کود هاف بروت پیپل ټوګیدر شي هاد اډمیریشن اکراس ریلیجنز اکراس اتنیک ګروپس ان دی کانتری.
دا وای دا یو ځنې کس و چې ټول خلک سره راټولول شول، د ټولو ادیانو د پلویانو او د ټولو نژادونو ترمنځ درناوی درلود او د دې پرځای چې لدی ګټه واخلي نو مخالف کارونه وکړل. د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د توپیری چلن برخه وګرځیدل او د هغوی په وړاندې د تبعیض د سیاستونو ننګې وکړه. له آن سان سوچی څخه په میانمار کې په میلیونونو بودایان ملاتړ کوي. دوی ټینګار کوي چې میرمن سوچی د دغه ګڼ نژادي هیواد د اداره کولو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي، چیرې چې پوز د هیواد اصلي قدرت په لاس کې لري. خو د میانمار لږکي قومونه فکر کوي چې ورسره ناسم چلند کوي. په نور نړۍ کې هم خلک ورته اندېښنې لري او وایي چې د آن سان سوچی په اړه ټولې هیلې اوس مړاوې شوې دي. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ویډیو ډیر قدر منوریدونکو زموږ سهارانه درې ساعته خبرونه پاندې ځای پایته ورسیدله. په څو شیبو کې به په همدې چپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه د خبرونه کوربه فواد لمه، د خبرونه پروډوسر مجاهد جواد، له تاسو نه اجازه غواړم. ښه ورځ.